اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ور ریډیو دی او زه سردارانه تکر د پروګرام بل دی سر تاسو په خدمت کې درم اوریدونکو له تاسو څخه چې تاسو پټه ده په نن ورځ باندې موږ تاسو سره په د پښتو په اولسي ادب د پښتو په لیکلي ادب د ادیبانو شاعرانو په ژوند او د هغوی په فن ورسره ورسره چې کوم د شاعرۍ اصناف دي پر دې ټولو مختلفو موضوعاتو باندې تاسو سره موږ خبرې کوو. په اولسي ادب کې موږ تاسو سره د ټپې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي. په هغې کې موږ سره د ټپې په تلمی هم خبره کړې ده، د ټپې په جوړښت د سره هم خبره کړې ده، درشان هم درسره د ککړي غاړو په حواله خبرې کړي دي، بیا هم درسره د چاربیتې په حواله باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي. خو داسې وخت له موږ تاسو سره د غزل په موضوع باندې خبرې کوو، د غزل چې کوم ویون دي، د غزل شاعران چې کوم دي، د هغوی د ژوند په حواله باندې تاسو سره موږ نظر شریکوو. نن چې د کوم لیکوال هنرته او زموږ د شاعر محترم اسیر منګل د ژوند په حواله باندې به تاسو سره معلومات شریکوو. موږ سره زمونږ درې واړه درانه خواږه محترم مېلمانه فیض الوهاب صاحب په چا چې موږ ډېر ښکلې پروګرامونه په ډېوه رډي کې کړي دي. نن هغې زموږ د پروګرام په حیثیت د مېلمه راغلی دي موږ سره. دویم زمونږ د ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب دی، درې سره یار محمد مفهوم صاحب دی، درې واړه را سره په پروګرام کې موجود دي. نو د ټولو نه اول ورځو خپل محترم درون خو فیض الوهاب صاحب او داغینه لکه نظر اخلو چې هغې را سره د اسیر منګل په حواله باندې نظر شریک کړي. مہربانی
ان کے دا پروگرام دا اسیر منگل صاحب دا گن پا حوالہ باندھ رہے نو ما دا ضروری گانا لے رہا چیز دا اپن طرف نا دا اسیر منگل صاحب پورا پیجن گلو تفصیلیو کما چھ داہی دا جن پا حق لاؤ داہی دا کار او زیار پا حق لاؤ باندھ بخبل معلومات تا سور شریک کما دا اسیر منگل صاحب پل اصلی نم چکن دے نغا سامو دین دے اسیر یہ تخلص تھے اور منگل قبیلوی شناخت تھے ادبی دنیا کی دا اسیر منگل پنم بان معرفی دے اطلار نبی مولانا نظام الدین دے پر کال مل سوا پنز پنزوس کے دا انگوز لے پٹل نمیزہ کی کلی کی پیدا شوئے پر کال مل سوا دو یا کے دا گورنمنٹ ہائی سکول تلنا لسن جماعت پاس کو لسن کور نفس د تعلیم سلسله او د خواري مزدوري شروع کړه. د مزدوري په لړ کې وزي بي په هم داړ حل ته درې کال تیر کړ او په کار د سوا نه او یا کې واپس خپل وطن ته راغی. وطن ته واپس راتلو نه پس چې سرکاري ملازمت اوموند او د ټن پټاون کمیټه کې د لایبریرین په حیث ملازم شو. د ملازمت په دوران کې د تعلیم او درېدل سلسله بیا روانه کړه. په پرایویټ توګه د دولسم او څوارلسم امتحانونه پاس کړل. وروسته بیا د پېښور پوهنتون نه د ایم اے پښتو ډیګري په اوچت پوزیشن کې ترلاسه کړه. په کال 1903 کې د درس او تدریس پیشه خپل کړه او د پېښور د مشهور کلي پخه غلام په مکتب سکول کې مدرس ولګید. په کال 1906 کې د مکتب سکول نه د پریس انفارمیشن محکمې ته لاړ او د دغه محکمې لخوا د خوریدونکو میاشتنۍ مجلې باسین معاون مدیر شو. د دغه پسته په کال 1909 کې د صوبایي پبلک سرویس کمیشن په امتحان کې کامیاب شو او په گورنمنٹ ډیگری کالج تنګی کې د پښتو لیکچرار ولګید. د صوبې په مختلفو کالجونو کې د پښتو ژبې او ادبیاتو د درس او تدریس توظیفو پوره کولو نه پس په کال 2015 کې د ایسوسیټ پروفیسر په عہده ریټایر شو. پروفیسر اسیر منګل د خپلو پیشورانه ذمهوارو سره سره خپل شعري، علمي او تخلیقي سفر هم جاری ساتلی دی او په نظم او نثر کې ګڼ آثار چاپ شوي دي. ښاغلی اسیر د یو ښه شاعر نه علاوه یو خواب سانگار، درامانگار، ناولنگار، سپرنامانگار، محقق، نقاد و مورخ هم دو. پا کال 2015 و کال 2012 که در پختو ادبی چمن تل در ملگرو پمرستا در عالمی پختو ادبی کنونشن پنم دو دره روزنه غونده هم کردی چی پا در غونده که رو لشوی مقاله در پختو پرون دن و سبا او پښتو پښتانه نن سبا په نمونو په کتابي شکل کې مرتب کړو چاپ کړی دي چې دغه یو ډېر درون ادبي علمي او تنقیدي کار دی. په دغه کتابونو کې د پښتو ژبې ادب کلتور او قام په هکله ډېر علمي او معلوماتي مقالې شاملې دي. د دغه دوو ذکر شوو تعلیفاتو نه علاوه د اصیل منګل ګڼ کتابونه د نظم او نثر چاپ دي چې زه یې لږ په لنډو د هر کتاب پېژندلو کوم. لومړی کتاب یې د کوجدن په نوم چاپ دی. دا ډرامه ده چې په کتابي شکل کې په کال 1922 کې چاپ شوې ده. دا د اصیل منګل لومړی چاپ کتاب دی. د ډرامې مرکزي خیال د پښتنو په یو کبی رسم اډانه دی چې پښتانه بعضې وخت خپل لور خور د هغې د مرضې خلاف په پیسو په بدل کې بوډا یا بېجوړه سړي ته واده کړي چې اکثر یې ډېرې خرابې نتیجې راوځي. د لور خور سره دغه سلوک یو ډېر ناوړی عمل دی. دا د ښځې استحصال بلکې اتصال دی. دغه ډرامه که څه هم د اصیل منګل یو ابتدایي کوشش دی خو بیا هم د موضوع په حواله یو اصلاحي او مقصدي رنګ لري او په عمراني لحاظ یوه علمیه ده. د اصیل منګل دویم کتاب ترله دی. دا ناول دی چې په کال 1940 کې چاپ دی. دغه ناول مرکزي خیال د پښتنو قبایلو په یو غلط رسم اډانه دی. هغه رسم دا دی چې په قبایلي ټولنه کې په یو کور کې چې جینې موجوده وي نو د هغې سره دا تصور تړلي چې ترله د تربور ده او که د تربور نه خطا شوه نو د ډیران ښځله ده. د ناول موضوع ډېره مقصدي ده او د عمراني تنقید سره لري. د اصیل منګل دریم کتاب چې دی هغه عشما د هغه د شاعرۍ لومړۍ مجموعه ده چې په لومړي ځل په اکتوبر 1999 کې چاپ شوې ده او تر دې دمه درې ایډیشنونه چاپ دي. که څه هم د اصیل منګل لومړي دوه کتابونه په تخلیقي نثر مشتمل دي خو هغه بنیادي طور یو شاعر دی او دا لومړۍ مجموعه چې چاپ کېده نو د فني ریاضت نه را تېر شوې دی او پختګي یې ترلاسه کړې ده. په دغه لومړۍ مجموعه کې ښه بالغه شاعري موجوده ده. په دغه مجموعه کې غزلونه، نظمونه، قطعې، سندرې او هایکو شاملې دي. د عشما نه څو شعرونه تاسو سره شریکوم. اوس ته تعبیر پسې ګرځېږي خلک پیغام خوب ستا په سنگل کړی دی. دا څنګه تنده ده چې نه ماتېږي؟ دا مې په کومه دشته ځغل کړی دی او زستا د زلکو په چخم په جنم ما تور غرونو کې مزل کړی دی. کور ته به خړ درومې په خړو سترګو څوک چې د خاورو خړ کورونه چیړي. منم چې ته به لوله پکړې د دې خاورې ښکلا خو دلته هر سړی مین دی په رنګونو باندې. د وینو وږم نه پوهېږم چې ولې راځي تا خو نکریزی پوری کړی دی لاسونو باندې. او واورې شوي ویلي کلي یوړل سیلابونو رانه منګله اور بیا لګېدلی دی په غرونو باندې. زه په فطرت هر یو ښکلی رسم ما وخت تیر کړی دی ګلونو سره. بیا هغه ړنګ کړي ته نه ورځما څوک به ولاړ وي دیوالونو سره. زمونږ شمله خو دومره ټیټه نه وه زمونږ سیالي و اسمانونو سره. د ادم او د درخو نوم به ژوندی وي چې وي مینه داستانونه به خلق وایي. چې سپرلی د خندا نه پیدا کېږي معشوقو ته ګلابونه خلق وایي. ستا د ښایست سپرلي نشته ګناه. زه داسې بوټی یم چې شین نه شمه او د زړه تړه به دې ویلي شي په خپله سخت تیګو نه رڼې چینې بهیږي. که وجود یې کړلو نیم روح یې بیل نه کړو کرخې نه کړو خواره واره ملګري. او ما ته دا خطا ته خال در کړلو سپرلی په هر چا وشیندل ګلونه. او زړه د زلفو خورېدو سره خور نشي په تیارو کې ران وخت سپین څار دی. د اصیل منګل څلورم کتاب د کرمې په غاړه د هغه د افسانو مجموعه ده چې په کال 2004 کې چاپ ده. په دې کې ټولې 15 افسانې شاملې دي. دا افسانې تکنیکي او موضوعاتي تنوع لري
او د ګړو عمراني او نفسیاتي مسائل احاطه کوي. د منګل سے بل کتاب چې هغه د سویلی رنگونه دا یو تذکره ده د خیبر پختونخوا د سویلی ضلعو په شاعرانو او لیکونکو مشتمله ده. په دې تذکره کې اسیر منګل د هر شاعر لنډه پیژندلو او د هغه په شاعرۍ لنډه تبصره کړې ده او د هغه د کلام نمونه یې ورکړې ده. سویلی رنگونه د پښتو په تذکراتي ادب کې د خپل نوعیت یو اهمه تذکره ده چې د اسیر منګل په تحقیقي تالیفي او تنقیدي بصیرت ښه رڼا غورځوي. بل کتاب دا چې دی هغه دی د کرم هوټل تاریخ. دا د تاریخي نوعیت کتاب دی. په دې کتاب کې د سابقه کرم ایجنسۍ چې موجوده کرم ضلعه یادیږي د ځایونو قبیلو تهذیب او شخصیاتو تاریخ خوندي دی. په دې کتاب د لیک سره د اسیر منګل د مورخینو محققینو په ډله کې شاملېږي. دا کتاب د خپل نوعیت یو اهم کتاب دی چې په کال 2011 کې چاپ دی. د اسیر منګل دویمه شعري مجموعه ګنګوسه په نوم باندې په 2012 کې په لومړي ځل چاپ شوې ده او تر دې دمه یې درې ایډیشنونه راوتي دي. د کومې شاعرۍ نقد چې په لومړۍ مجموعه کې قائم شوی و هغه په دې مجموعه کې لا نور ځلېدلې دي. په دې مجموعه کې زیات غزلونه دي، سکتات او نظمونه هم پکې شامل دي. په ګنګوسه کې اسیر منګل د یو کهنه مشق او سترګور شاعر په شکل کې راوړاندې کیږي. نه صرف د هغه خوند لا ځلېدلې او مؤثر شوی دی، بلکې موضوعاتي دایره یې هم ډېره خورا وره ده. او غزل دی که نظم، شاعر د خپلې خاورې او خپل قام او چاپېرچل د ستونزو انځورونو عکاسي او ترجمانی په ډېره حسینه او دلنشینه پیرایه کې کړې ده. د ګنګوسنه څو شعرونه تاسو سره شریکوم. لیونۍ شي چې له زړه یې مینه وځي، لیونۍ شي چې د چا نه بادشاهي ځي. مرګ جون خو ستا له نسه پیدا کیږي، مرګ جون خو ستا له نسه پیدا کیږي. زه ژوندی یمه چې غږ مې د مرګي ځي. هغه کس چې ځان له خاورو سره ګډ کړي، هغه کس له ځمکې پورته آسماني ځي. په دومره لوی ښکلي جهان کې مې جهان نشته، ته آینه خو لږه راوړه زما ځان نشته. وینه مې ترسکونه د هر سو کیس کی، وینه مې توده ده سړې تږي کړي. د فطرت نماینده مونږ هغه کس ته غوره کړې، له چینې چې خبر نه دی له چیناره بې خبره. د خپل قاتل په صفتونو باندې نه مړېږي، زما ساده ولس په لار رانه د سوچ په کار دی. او دا چې ته پکې میشته یې دا خو زړه دی، دا یوه پاکه کوټه ده په دې ښار کې. او زه د خپل ځان په تنهایۍ کې خپل وجود لټوم، داسې به څوک وي چې دې دشت کې ما ته ما راولي. او ته ګوره د وجود سپړکي مې څنګه لمبه کیږي، ته کېږده ما هوا ته چې زه یم او که نه یم. ته راشه چې ستا ګل شونډې ګلونو ته رنګ ورکړي. ډېر وخت خو شه دې سیمې ته ښکلا ګرځي په ډډه. او ته د پرون جړه کوې، پرون واپس نه راځي. راشه چې راکه جوشنا د سبا ښکلی تصویر. او ته پازغو نه پازغو یو نه پروا د پرهرونو کوو، په ګل مین یو بندوبست بهارونو کوو. زه به تر سو ټوټې ټوټې په خپله خاوره پروت یم، زه به تر سو یم منتظر د یو وتلي مشر. د منګل صاحب بل کتاب دی د پښتو افسانې سل کلن بهیر. د پښتو افسانې تاریخ هم دی او تذکره هم، تحقیق هم دی او تنقید هم. د پښتو د کیسیز ادب ذکر هم لري او د فني افسانې په هکله تاریخي معلومات هم لري. په دې کتاب کې د کال 1912 نه راواخله، د کال 2012 پورې د پښتو افسانې تاریخ هم خوندي دی. او له دغه دورانۍ نه وړاندې د پښتو افسانې د بنیادونو په هکله هم معلومات پکې موجود دي. دا کتاب په پښتو افسانه د کار کوونکو لپاره د یو رهنما کتاب حیثیت لري. د اسیر منګل درېمه شعري مجموعه ده مماڼه. دا کتاب په کال 2014 کې چاپ شوی دی. او دیم ایڈیشن یې په 2011 کې راوتلی د مجموعې نوم مماڼا د تیرو دوو نومونو ایشما او ګنګوسه په شان یو ډېر ښکلی شاعرانه نوم دی. مماڼا علامت هم دی او استعاره هم، تمدنی او تهذیبي رنګ هم لري او مقصدي او جمالیاتي رنګ هم. مماڼا د محبوبې د زنې خال هم دی او د شاعر د زړه باغ هم. د اسیر منګل شاعري جدید عمراني تنقید هم لري او د فطرت رومانی اظهارات هم، او دغه امتزاج د اسیر منګل شاعري ډېره زړه راښکونکې کړې ده. په دې مجموعه کې هم زیاته برخه د غزلونو ده، خو د نظمونو برخه یې هم معنوي وجودي درنوالی او فراخي لري. د مماڼا نه څو شعرونه تاسو سره شریکوم. کاش چې زه پوه شم په خپل پچل د دې زمان منګله، کاش چې زه پوه شم په چل د دې زمان منګله، ما چې د ځان سره دنیا ته کم مکان راوړې، ته څنګه لټوې به یاره ما د چا په سوري، ته څنګه لټوې به یاره ما د چا په سوري، ما خپل وجود بایللی دی پخوا د چا په سوري، او دې یخ خاموشۍ کې هنګامې ته څوک په کار دی، دې یخ خاموشۍ کې هنګامې ته څوک په کار دی، دا واوره چې شیویلې خامخا د چا په سوري، او عمر مې تیر کړ نه پوهېږم یارانه کې د چا، نه چې زه چې انځور نه شم د زړه نګارخانه کې د چا، هر څنګ تراش مې ورانوي د جوړولو په خیال، دا ځان به د ځان نه بت چوکې منګله بتخانه کې د چا، ما ځان نه بت چوکې منګله بتخانه کې د چا، او زمون خلک د خپل فکر تختن نشل، زمون خلق د خپل فکر تختن نشل، زمون خلق تل سوزیږي د بل اور کې، جام کې واچول او د اسکله هضم نشوه، جام کې واچول او د اسکله هضم نشوه، زما د وینې خو به هم څه اندازه لګوي، ځان را ته ووي زه د دې ستړي، ځان را ته ووي زه د ستړي کړم څوک لټوي، ځان ته مې ووي ما نه ورکه زه خو تا لټوم، او عمر کې څه فرق نشته د خپلو سترګو غم به کوو، او عمر کې څه فرق نشته د خپلو سترګو غم به کوو، عمر خو خطرې دی په مونږ هسې سایه جوړه ده، منګله ته کیسه خوانۍ ته څه د پاره درومې، منګله ته کیسه خانۍ ته څه د پاره درومې، اوس د وطن له هر بازار کې څه خانه جوړه ده، او اخر به لوګي وکړي یو ورځ به سره لمبه شي، زما په نظری کې چې پرتن مړه ګیره ده، او زه څه به شکایت د دې ناورین کوم بل ته، زه څه به شکایت د دې ناورین کوم بل ته، زه څه وکړم چې خپله مچاړه ځان ته تېره ده، او خپل مې داغونه خوښ دي، ستا مې شنه خارونه خوښ دي، زه د مماڼو لیونۍ یم، زما غرونه خوښ دي، او نه مې بېغمه زه په کار دی نه به هیڅ ژوندون، نه مې بېغمه زه په کار دی نه به هیڅ ژوندون، ما ته چې تا را یادوي زما دردونه خوښ دي، او د جنګ نه کرکه کوم جنګ ته نږدې هم نه ورځم، د جنګ نه کرکه کوم جنګ ته نږدې هم نه ورځم، خو د تیرو تیرو بڼو مې ګزارونه خوښ دي، د مین د اوښکو شا ته ښکلي خاندي، د مین د اوښکو شا ته ښکلي خاندي، ملغلرې دریابونو کې موندې شي، ته چې راشي اوښکې ودرېږي په خپله، ته چې راشي اوښکې ودرېږي په خپله، د بوډۍ د ټال نه پس وي باران چرته، او پړې په اولي را ته واچه واده کې مورې، پړې په اولي را ته واچه واده کې مورې، د مزدورانو ورځ د خلک مې انځور وباسي، او هم یې جمال مخې ته راشي هم جلال منګله، هم یې جمال مخې ته راشي هم جلال منګله، چې تسکیله د پښتونخوا د کهسارونو کېږي، بل کتاب چې دی هغه دې شګو کې رنګونه د دا سفرنامه ده، بل کتاب دی کوریات مقید ده، د تن د مشهور شاعر محمد مقید د شاعرۍ کوریات دی چې اسیر منګل مرتب کړی دي، بل اهم کتاب دا چې دی هغه د رحمان بابا د کوریات شرح ده، او بل د تقریرونو مجموعه ده چې د فیسبوک ماما په نوم باندې چاپ ده، هغه اخیری کتاب چې کوم د شاعرۍ مجموعه ده څلورمه مجموعه ده د یو رنګ کړي تصویر یې، دا د هغه د شاعرۍ څلورمه مجموعه ده چې په نومبر 2019 کې چاپ شوې ده، په دې مجموعه کې هم اسیر منګل د خپل فکر او قم معیار په ځای ساتلی دی، د کتاب نوم چې کومه استعاراتي تجزیه تازه کړې ده هغه کې بیر په کتاب کې شامل ټول پټول پټول شاعر خور دی سیر منګل د خپل لوټي لوټي او ویني ویني پښتونخوا زورونه په خپل د شاعر کې هم ساتلي دي او عام لیکلي دي پښتانه چې کوم وجودي انعدام سره مخ دي او کوم انفرادي ډول هم او اجتماعي ډول هم وجودي بحران کې مبتلا دي سیر منګل د هغه اظهار او ترجمانی په ډېره ښه او په نکارانه طریقه کې کړی ده دا سیر منګل د پښتنو د انفرادي او اجتماعي جهالت قلم او کتاب سره د مینې د نشواري نه هم ډېر مضمون اخورینی کړی ده په تل کې سیر منګل چې پټل کې پیدا شوی دی او بیا د روزګار په لړ کې په مستقله توګه په پېښور ښار کې میشته شوی دی د کور مې فطرتي ښایست او چاپیر چل د ښار د جدید او مصنوعي تمدن دواړه د سیر منګل په شاعرۍ کې پټ پټونه کوي او دواړه قسمه تمدنونه د دواړه قسمه تمدنونه د ترنګونو له امتزاج ډېر ښکلي ښکلي موقع سازي کړي دي نمونه سازي کړي دي دا غو یو څو شعرونه د کتاب متاثر سره شریکوم چې زړه نری او ما د وینو کاروبار نه کوو زما په غاړه بلنده و خو ما ښکار نه کوو مونږ یو داسې وخت هم ولیدو په دې کلي کې چې چینې وچوي او سوري به چینار نه کوو زه اوس په سپینه ورځ هم تختم د خپل سوري نه زه ټوله شپه به ګرځېدم ما بیخي ډار نه کوو څه عجیبه ژوندون خو ما او تا هم تیر کړو دلته څه عجیبه ژوندون خو ما او تا هم تیر کړو دلته زما ګریوان نه و تا غم د سینګار نه کوو نتیجه د بلا ګرانه نتیجه یې نه راوځي نتیجه د بلا ګرانه نتیجه یې نه راوځي نن په مونږ باندې راغلی ته خدای داسې امتحان دی زه د ګل تخم کرمه چې سپرلی راوټوکېږي زه د ګل تخم کرمه چې سپرلی راوټوکېږي دلته هر یو زړه دې للمه هر وجود یو بیابان دی څوک دې په مونږ لښکرې نه کوي څوک دې چې په مونږ لښکرې نه کوي سوشل میډیا خبرې نه کوي او ستا د سپین مخ رڼا مې رانوړله نور تور کړي تا ستا د سپین مخ رڼا مې رانوړله تور کړي تا د زل پشپه چې ما خورنه کړله خورنه کړه فنکار مې یمه زه یې ملامت کړم زمیر راته ډېر سو وې یاره د خپل ډنګ کړي تصویر راته ډېر سو وې یو اور د پېښور نه تر کابل ځواني مرګه چرته یې د دې خاورې تل ځواني مرګه او چې چرته به وګڼه خپل ماین یې لټولو انځور یې په لاس کې ګرځېدل ځواني مرګه سپرلی به په کلي خو سپرلی نه ښکارېدلو د ښکلي چا وښکلې چا له بېخه و سنځله ځواني مرګه او چې ورته وګورم زه نه وم مشاهده بله وي چې ورته وګورم زه نه وم مشاهده بله وي چا راته ایښې د کټ سر ته آینه بله وي او ته یې انځورګره انځور مه اخله ته یې انځورګره انځور مه اخله دوره د کرار د مخ نه ښایي او زما هوا او په اوبو کې د وینو وږم زما په بڼ اوس پرلی نه راځي ګلاب څه کوي او وخت هیک یو دی خدا مونږ چې وخت هیک یو دی خدا مونږ چې بدل بدل یو تا ته ټکور راوړي د زړه ما ته دردونه راوړي او نن هم توره د قابل په وینو سره ده هم سره کیږي نن هم توره د قابل په وینو سره ده هم سره کیږي نن هم نه وایي حابل ته څوک صفا حقیقتونه مونږ د خبرو مونږ د خیر علمبردار یو سینې لوی لرو او شر ته راغلی و خو مونږ ورسره شر ونه کړو او دا چې هوا د زهرجنه ساډوبي غوندې ده دا چې هوا د زهرجنه ساډوبي غوندې ده او زړونه لالونه بلالونه منګاره وړي دي ډېره مننه
خو ګولیدونکو تاسو د فیض الحق صاحب خبرې واورېدې دا چې منګل په حواله باندې دا دې نظر تاسو واورېد اوس ورځو خپل بل درون خو محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب لا او دا غینې لګ نظر خپل کبیر سره څه نظر شریکي ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کې پخ خلاله وي ډېره مننه ډاکټر
صاحب خوشاله اوسئ
ډاکټر صاحب د سیر منګل په حواله باندې چې هغه خو شاعري نور سره دا ورته افسانم دا پلوس او تاسو په خپل باندې شاعري کوي د افسانې په فیلډ کې مې څه نظر پر اثر شریکوي دا سیر منګل په حواله باندې
ډاکټر صاحب سیر منګل صاحب چې کوم دی هغه ډیر اډاسیز لیکوال دی څنګه چې فیض الوهاب فیض وایي چې یاره شاعر هم دی د شاعرۍ مجموعه چاپ دي زما په خیال چې درې مجموعې دي هغې د شاعرۍ چاپ دي د افسانو کتابې چاپ دي افسانو باندې د هغې خدوی تحقیق چاپ دی یو تعارفي کتاب بیا ول په پښتو کې چاپ و د پښتو افسانې بهیر او بیا د پښتو افسانې سل کاله دی په اردو کې هم چاپ کړ دی پښتو افسانې کې سو سات نو دغسې هغه مضامین هغه هم دي کې ډرامه هم هغې لیکلې ده او په تحقیق کې هم دی په تنقید کې هم دی نو مونږ داسې ویلی شو چې اسیر منګل چې کله مې لیکل شروع کړ دی نو تر اوسه پورې هغه لیکي او په مختلفو اصنافو کې لیکي او په مختلفو اصنافو کې ښه لیکي خو دې ښه لیک سره سره زه د هغه د شخصیت باندې خبره کوم چې یو ډېر ښه انسان دی او یو ډېر خوږ انسان دی او ډېر صفا انسان دی او ډېر سپینه انسان دی او هغه کې یو خو سي علمي فخر نشته او هغه کې څه تکبر نشته د هغه شخصیت کې درویشي ده یو کلندرانه غوړي مزاج دی او ډېر رښتونی سړی دی نو زموږ مرحوم صاحب وایي چې رموږ د شاعري کتل پکار دی د شخصیت نه زیات دغه اهم چې دا هغه شاعري ده نو دا خبره خو دغه دوست ده چې موږ به دغه تخلیق ته ګورو چې یو تخلیقات تخلیق څنګه کوي خو کله تخلیقات موږ پیژنو او دا زموږ د عهد دی د سری زموږ ملاقاتونه دي د سری زموږ ناسته پاسته ده دا یو فکري خبره ده چې په شخصیت باندې خبره کول چې کوم دي دا هم بیا دغه اهم دي نو سمره شاعران چې زموږ دي موږ پکې چاته بدلو پکې چور باندې ټول څه دي خو زموږ په هغه کې به ډېر ښه دي نو په هغه ډېر خوږ یو اسیر منګل چې دی داسې خوږ سړی او داسې ملنسار سړی او داسې وزدار سړی او ریټایرمنټ نه پس هغه اوس د منګل کتاب کور په نوم باندې هغه په پېښور کې خپل یو سټ اپ جوړ کړ دی کتابونو د اشاعت کار کوي نو په کاروباری مسلو کې څه کاروباری ضرورتونه وي څه کاروباری تقاضي وي هغه کې څه لاندې باندې کول راځي خو اسیر منګل هغه کاروباری مسلو کې اوم لکه د یو شاعر په شان او د یو لکه په سر په شان دی هغه په ژوند کې یو وقار دی په خبرې کې یو وقار دی یو صفا خبره ده صفا ژوند دی نو زه په دې حواله اسیر منګل ډیر په خوم چې دی په شخصي تور باندې یو ډیر ښکلی انسان دی چې دغه شاعری تر اوسه نو شاعری کې دغه کمی مجموعه چاپ دي نو په مختلفو ادوارو کې چاپ او دغه د ټولو ادوارو شاعری چې ده نو په هغه کې زیات داسې فکری بلکې په کې مونږ شو کولای ځینو شاعرانو د اول دور شاعری چې وا یا د مزنی دور شاعری چې ده یا تازه ترین شاعری چې کوم وي په دې کې چې د ډیر سره سلیخ ټوکالو داسې فاصله وي نو په اولنې دور شاعري کې او د اخرنې دور شاعري کې دی هغه څه واضحه فرق دی خو ما ته د اصل منګل په شاعري کې دا څه واضحه فرق ځکه نه ښکاري چې د چونکی په پښتون او په پښتو او په خپل ثقافت ډېر مهم شاعر دی نو ته د ابتدا نه داسې د قومیت شاعري کړې ده او بیا چې څنګه څنګه پښتون قوم ته مسلې را پېښې دي علاقائی صورت یا صورت حال کی یا پر عالمی سطح یا دی افغانستان حالات یا دی افغانستان حالات جنگیانی یا حال تک کی سکے دل یا زمین پختنوں کی چکمی دا دشتگردے او دا لانجی چکمی وی نو دی دا قومیت اغا تصور نور نور پخو دا سید منگل پا ذہن کی او دی اغیر پر غزل کی تقریبا دا غا مزامین چکم دی دا دیر گیا تراغلی دی په دې حواله د ریټو کتابونو باندې چې کومه تفسیری دی ما یو نظر کتلې نو د دې په دې حواله دا کومه خبره چې ما وکړه چې دا په ډیر سلیست باندې چې دی هغه کوم کتابونه چې اپ شوې دي نو په دې کې چې دی هغه د قومیت په لحاظ چې یو شنه خیالات دي ورساک فهم دغه په کتاب ممانه مانی دا یو ډیر ښکلې خبرې دي کومه او زه دغه یو پیر خلګول ما هغه چې هغه خلک چې اسید منګل کیږي هغه په گواهی ورکوي چې دغه شاعری په یو متعین زمان کې شوه دا متعین زمان چې کوم دی یعنی غ شاعری نه پته لګي چې په دې کې کوم الفاظ دي کوم غنی فکر دی سه اشاری دي هغه ټول اشاری چې دي هغه دا یو متعین زمان چې کوم دی هغه مو ته سرګندی چې دا په یو خاص دور کې شاعری شوی ده دا دی یو دور شاعری ده لکه کله نه چې پښتانه زمونږ په پښتونخوا کې په پاکستان کې یا په افغانستان کې چې څومره څومره په دې باندې حالات ګرانېدل تلل نو دغه سي د شاعرانو په شاعرۍ کې دا اشاري او دا حواله ډېرې راتلي نو دا اسید منګل په شاعرۍ کې دا د پښتنو د قومیت د دې د ثقافت بقا د دې د ژبې بقا او دا ویني د ترهګري دا داسې ژوند دی هغه په شاعرۍ کې ډېر دي نو چې دې ته بند ګوري د هغه شاعرۍ ته ګوري نو اندازه کیږي چې دا د کم دور شاعري ده دا هغه په هر غزل کې به یو شعر دوه داسې به وي چې هغه نه د دې دور اندازه کیږي یو تعین ترنه کیږي اندازه اندر رضا فهم خو شاعري وه او خوږ شاعر دی په غزل یې لاس بر دی نظمونه هم لیکي او په نظم کې د ریو بیانی غونی انداز دی یو دره راست یې خطاب دی یو سرګند غونی خبره ده نو هغه په نسبت د دې هغه په نظمونه هم شته او زه هغه چې مم ژوند کې غزل چې کوم دی هغه مزاج ته برابر او هغه ته به برابر او خو غزلی وې دي او ډیر ښه شعرونه دي پکې لکه یو شعر زما په شوې چې وخره ته وې زه کمزوري خلک نه پېږدم وخره ته وې زه کمزوري خلک نه پېږدم زه زوره وګم چې سده هم زوره وره لیکم
واه واه واه
اسی وخره ته وې وخره ته وې زه کمزوري خلک نه پېږدم زه زوره وریم چې سده هم زوره وره لیکم او ډېر یو پدې کې یو فکر دی پدې کې یو خبر دی پدې کې یو خیال دی او هغه ډېر په ساده لسنې کې او په راسر انداز کې بیان کړی دی
غنی خان وی وخت خو تا جوړ کړی دی نو وخت به تا ته سو وی وخت د ما خان دی چې د دې شکر لرنه بیا یې
او بل دی هغه یو شعر دی چې پاره کې زمونږ اسیر منګل خپل ماضی یاد کړل دا لکوالی عمر یاد کړ دی دا هغه دور سلوبی یا د کټ سپورې په یو شعر کې هغه ماضی چې دا هغه ډېر خپلې طریقې سره یادوي وي په زړه لریو ما د وینو کاروبار نه کوو په زړه لریو ما د وینو کاروبار نه کوو زما په غاړه بلینده وا او ما ښکار نه کوو
او ډېر ډېر
په زړه لریو
ډېر
څنډاري او ما د وینو کاروبار نه کوم زما په غاړه بلینده وا او ما ښکار نه کوم او مونږ یو داسې وخت هم ولیدو په دې کلی کې مونږ یو داسې وخت هم ولیدو په دې کلی کې چې چینې اوچوي او سوره به چینار نه کوم او دوبې به څنګه په دې خاوره او ولس نه کېدی دوبې به څنګه په دې خاوره او ولس نه کېدی مشر خپل سر ساتلو غم د دستار نه کوو
و ډیر ښه ډیر ښه
او نو غزل چې کوم دی نو په هغه کې د غزل چې کوم هغه مزاج دی د هغه خیال ساتلې دی هغه باوجود به خپل سیاسي فکر خپل سماجی فکر او خپل قومي فکر خپل قومي او د قومیت نظریه دا پکې هغه خبره بر بیان کړی دا او ډیره خبره بیان کړی دا هی تر سره هغه هغه چې څنګه زموږ د غنی دور کې روایتي غزل کې بس هڅې یو د مقصد غنی او مغموم سیب چې ورته لکه پیغام و چې په یو شعر کې یو پیغام په کار دی یو خبره په کار ده هغه رومانی پیغام دی هغه جمالیاتي دی یو ځینې شاعرانو لکه په مخه یو مایګوډ دی یو درد دی یو شوګیره دی یو انتظار دی خبرې دی هغه تکرار دی ریپیټیشن دی نو د اچیر منګل هغه جړاګانې او هغه هجر او هغه درد فجر او هغه غم د محبوب او هغه انتظار او هغه چیزونه پکې نشته. دوی کې خپل سماج او خپل د خلکو او خپل د خاورې او هغې ته راپېښ چې کومې حادثې دي کومې مسلې دي کومې علمي دي نو د هغې اظهار په غزل کې کوي. خو یہ خبر دا ده چې د دې هر څه ورو ورو خیالاتو او نظریاتو پیش کولو باوجود غزل چې دی کوم هغه غزل پاتې دی هغه دې غزل هغه وجود چې کوم دی هغه پرې نه پکېږي او ښکلې غزلې دی. خو د دې باوجود بېزو وایم چې د هغې یوه شعري مجموعه ده ګنګوسه هغې مانې زمونږ ښه زلمي شاعر او نقاد او محقق او د پښتو اردو دي دي دواړو ډېر ښه شاعر خصوصاً د هایکو ښه شاعر ډاکټر اظهار الله اظهار سمي چې لیکل ده. خو په هغې کښې یو دوه خبرې چې کوم کوي هغه څه ما نه ذهني طور مانې چې هضم نه شوې یو ځای کښې دا وایي چې د هغې د اصل منګل کتاب ګنګوسه مانې وایي چې ګنګوسه د ژبې په سر راخواره افسانه ده. ګنګوسه د ژبې په سر راخواره افسانه ده چې ټول نړیوال ذوق ورته غوږ دی. ټول نړیوال ذوق چې کوم دی یعنې د ټولې دنیا ادبي ذوق چې کوم دی یا شاعرانه ذوق چې کوم دی هغه اصیر منګل ته په غوږ دی. زه وایم اصیر منګل چې دا لوست مې هغې به زړه کښې ویلي ته ډاکټر صاحب دا خو چې پښتانه مې ولوري دا لویه خبره ده او ته وایي چې د ټولې دنیا ذوق چې کوم دی هغه ورته غوږ غوږ شوی دی. نو زما سره چې دا دا حقیقت ته نږدې خبره نه ده. په دې سریزه کښې ډاکټر الله اظهار صاحب یو بله خبره لیکلې ده هغې مانې زه سټی کښې استعمال کړم. زه به ووایم چې یاره څه تحفظات دي زمونږ په پاکستاني سیاست کښې د مولانا فضلرحمان صاحب د تحفظاتو دا داسې مقبوله دی دا استعمالومه څه کوم دا داسې وخت دی چې اعتراض یا تنقید یا نیوکه نه ویم چې یاره تحفظات دي. هغه بیا چې د منګل د شاعرۍ باره کښې په بله خبره لیکي چې نه پکې د بیان او بدی د علم پرته ده یعنې نه پکې د بیان او بدی د علم پرته ده او نه مریضانه یا رنځور جدیدیت غلبه ښکاري. نه مریضانه یا رنځور جدیدیت غلبه ښکاري. د مریضانه یا رنځور جدیدیت چې کوم دی دا ډاکټر اظهار صاحب دا اصطلاح استعماله کړې ده په دې ادبي تنقید کښې دا لوغ نې تر نه زه وایم چې بې خیالۍ غونې کښې به استعماله شوي هسې مونږ په ادبي تنقید کښې مریضانه محبت وایو یا رنځور محبت وایو یا رنځور رومانیت وایو یا مریضانه رومانیت وایو. یعنې یو شاعر دی بس هغه په شاعرۍ کښې د یو نفسیاتي مریض په شان خپل محبوب ته لګیا دی یو جړاګانې دي یو جلي دي یو د غم یو کیفیت دی او څه نو هغې ته مونږ مریضانه غونې محبت وو یاره په دې کښې صحتمنده محبت نشته. نو ډاکټر اظهار الله اظهار صاحب چې وایي چې د دې په شاعرۍ کښې مریضانه یا رنځور جدیدیت نشته خو جدید چې کوم دی جدت چې کوم دی دا خو د مریضانه او د رنځور محبت یا د رنځور رومانیت مخالف یو شی دی. په جدت کښې خو شاعرۍ کښې چې دا جدت چې کوم دی جدت خو ځکه راغې چې هغه مریضانه محبت چې و نو د دې هغه نه و خوښه نو دې ویره خبره به داسې کوئ چې په هغې کښې څه لږ عزم وي په هغې کښې لږه څه حوصله وي په هغې کښې لږ د ژوند څه امید وي او که هغې کښې تاسو د غم اظهار هم کوئ نو هغه څه داسې غونې په کار دي چې هغې نه کنوییت او مایوسي تر نه نه خورېږي او لږه شوبي هم په کار ده خپل یار ته یو محبوب سره بلکې جدت چې کوم دی یا جدید شاعري چې کوم ده نو هغه زیاته بیا حقیقت پسند ده. هغه وایي چې تاسو که د ژوند حقیقتونه بیانوئ خو هغه په حقیقي انداز کښې بیانوئ که د مینې تاسو حقیقتونه بیانوئ نو هغه هم د مینې په جدید انداز کښې بیانوئ. نو چې مازدیګر وخت محبوب سره ټاکلی دی هغه رانغې او شاعر کښېني هغه وایي چې نیمه شپه ستا په انتظار وم نو دا حقیقي صورتونه نه دي. نو دا مریضانه محبت خو دی مریضانه رومانیت دی خو مریضانه جدت چې کوم دی نو زه دې اصطلاح سره زه اتفاق نه کوم دا شاید چې هغونه دې خیالۍ کښې ویلی بیا موږ چې د دې شاعرۍ تر از هغه کې یو شی ما داسې بل محسوس کړو داسې ایب نه دی زی 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 ایب نه ګرم خو د دې په شاعرۍ کې ځینې لفظونه چې کوم دي یا ځینې فکر چې کوم دی هغه داسې بار بار راغل دی او هغه په ګڼو غزلو کې راغل دی په ګڼو کې نظمونو کې راغل دی په ګریوړو مضمونو کې راغل دی شاید هغه اولنې مجموعه چې دا کومه ایشمه هغه ما لوستی وه څو دوه ځله چاپ شوه او دواړه ځله چې منګل ما ته تېرېدو کړي وه دې وخت ما څه نشته دا ایشمه باریکي دنیش مویل په نورو د هغې په مجموع کې لکه دا د هغې فکر ته هم اشاره کړي چې دا پېښور او کابل ځینې ځای کې دغه په اصل دغني معنی کې استعمالي ځینې ځای کې استعاري په تور باندې استعمالي دا پېښور او کابل هغه یو ځای دواړه استعمالي دی یو شی دی چې پېښور ته د یادونو سر ته نوم دی پېښور ته د یادونو یادونو سر ته نوم دی د کابل هوا د یخ خاطرې یو مصری کې پېښور دی بل د نیوبل غزل کې کابل او پېښور نه د نیکونو بوی راخیږي کابل او پېښور نه د نیکونو بوی راخیږي د ویخو پښتنو جګی شاملې دلته ودی دي د ویخو پښتنو جګی شاملې دلته ودی نو کابل او پېښور نه د نیکونو بوی راخیږي بل ځای کې وی چې کابل جان کې چې ساړه وي ښکلي پټ شي کابل جان کې چې ساړه وي ښکلي پټ شي پېښور د دمې ځای وي جخې کم وي دغه چې اکثر دیونو او کابل نه د جلوو تاو دی کابو کړه پېښور دی عاشقان بسر لمبه شي نو پېښور کابل پېښور کابل دا په یو شعر کې دواړه ځایونه استعمالول دا لکه د هغې په شاعرۍ کې زه څه تکرار غنیما لیدو ټکر چې زما په مخه ګړی نشتی د کوم څه ته په قبل نن زیات وخت پرېږدو نو لږ وخت تاسو ګوره او ما ته وایي چې زه خپل بحث ختم کړم د دې نه علاوه د کابل او سعود نه علاوه د هغې په شاعرۍ کې د اسیر منګل صاحب په شاعرۍ کې داسې دی په شعرونو ما ته داسې راغل چې هغه په شاعرۍ کې او په تنقیدي اصطلاح کې موږ هغې ته توارد وو نو توارد خو تاسو پوښتنې خوښې څه نوي اورېدونکو دپاره زه دا ووایم چې د عربۍ لس کې توارد نو دوه کسان چې یو ځای راکوزېږي نو هغې ته توارد وي دوه کسه چې یو ځای ته رادانګي یو ځای ته چې رادانګي دوه کسه نو هغې ته توارد وي مونږ په ادب کې بیا توارد هغې ته وایو چې دوه شاعران یو شانې شعر وایي یا یو شانې خبره وه هغه دواړو شاعرانو کړې ده خو دا دواړه د یو بل نه نو خبر خو که خبر یو شاعر چې یو شی یو ځای کې یو شعر ولوستو یو مصری ولوستلو یو خیال ولوستو هغې خوښ شو هغې واغستو دا خو سرکه ده او په غلا ده خو د توارد چې دی د غلا نه دی یو شاعر د اردو دی یو د پښتو دی یا یو د انګریزي دی یو د پښتو دی دې هغه نه دی لوستو هغې دې نه دی لوستو خو د هغې شعر او د دې شعر کې یو شانې خیال دی نو داسې توارد وي راشي د شاعرانو په شاعرۍ کې ځینې وخت کې دا کېږي د هغې اسیر منګل صاحب په شاعرۍ کې یو دوه ځای توارد چې وو ما ویل چېرې دا خو دومره عام غو شعرونو سره د دې توارد شوی دی لکه یو ځای کې وي چې کوم سړي نه ما سړی جوړ کړو کوم سړي نه ما سړی جوړ کړو هغه د ځان نه راته خدای جوړ کړو نو سړی او خدای د دې کارتیک نقص دی خو دا چې کوم سړي نه ما سړی جوړ کړو هغه د ځان نه راته خدای جوړ کړو دغه اردو مشهور شعر دی چې میرې آنکھوں کی تراشی ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے نو دا سره یو شان یو بیا د دې بل یو شعر دی چې استانه ما زه خپل نام کړم افاکیږي خو نه استانه ما زه خپل نام کړم افاکیږي خو نه لندر نه پټ کې یو ما خام کړم افاکیږي خو نه تمہارې شعر کا موسم بہت سہانا لگے میں ایک شام چرا دوں اگر برا نہ لگے تمہارے شعر کا موسم بہت سہانا لگے میں ایک شام چرا دوں اگر برا نہ لگے نندر نہ پٹ گئی ماقام کہ نو داسې د توارث کې تاثیر منځ کې تارې کې زه زه راغل دې
هو
کما ته چې په شاعرې کې داسې ستهې ونه شعرونه ډېر کم دي ستهې جذبات پکې نشته بلکې یو شعر کاوه نو دلته کې دا ما ځان څه کې نو خلو چې ځنې خلکو چې شاعرې کې ډېر داسې ستهې ته وته او چرته زما خل دې اسیر منګل په یو مصری کې سپینه پتاسه استعمال کړې دې نه پدې سپینه پتاسه یې ما یا کې مې دوبه مې سپینه پتاسه نه داسې سندره دې کې څټو مې څټو کې زما خل دې هغه ته اشاره کړ دا اسیر منګل نوې چې دا شاعري دې ځنې خلکو داسې او شعر بلا دا شاعري دې ځنې خلکو داسې او شعر بلا زه اوس یوې خو دې سپینه پتاسه نه لیکم
خیر ان شاء الله ور به مغموم سب لك اساس خوخي
مغموم سب بواو مغموم سب بواو
نو بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب بس بلور دو دو ڈاکٹر اس میں گوھر سے خبر مهم ہو رہی ہے سن سے خبر مجفر جل وحاف سے ہم ہو رہی ہے سر زور طرح سر شریک ہے
نو بس جکم دے اسیر منگل سے کم دے جون حالات او ٹھیک ہے کو اس وحاف سے بیان کو او بیا جکم دے شہر ہے خصوصیات ناغا اسماعیل گوہر سے ڈاکٹر سے دے پر تفصیل سے بیان کرو او دزن خبر سے بلکہ زو ہوئے کہ زیر دو تو خبر سے اتفاق کوم اچھے دے اتیر منگل سے پر غزل باندے کہ دکھا میں خبر ہے اپنے نو زما خیال چاہ گا صحیح خبر ہے بل دا کم کسان لسے جزہ اشارے اپنے کہ اتیر منگل سے پر شہرے باندے آگی لکھر کری دی لازم خبر داسی دی کی دا اردو دا چاچے دی اردو ادب مطالعہ کری نو اردو کے دا اسی دا مریضانا کسی پیسے چلی دا پدی اردو ادب کے دے دی کنا لدا دا اردو دے براہ راست راخص تی کنا اگا پ پختو کے اکثر فٹ کی کنا اعظم یہ دے خبر داسی دی کیا پ اردو ادب کے فٹ کی کی پ پختو کے نہ فٹ کی
بالکل صحیح خبر
ہے دا لکدے لکھن کی داسی دی چا دی اردو ادب مطالعہ کی کنا یا تړلې دې اردو ادب سره ناغي دا اردو ادب څخه کوم تړلې خبرې یا پښتو تراوډې نو دلته خې نه لګیا خبرې ځکه چې د پښتو شاعر او د پښتو ادب د دې یو خپل مزاج دی دا به کوم دې خپل ماحول او د خپل ماحول او د خپل مزاج په دې رڼا کې پښتو ادب یا د پښتو شاعري چې کوم دې د دې مونږه جایزه اخلو او خپل خیالات قربان پیش کوو کنه هغه د اردو چې کوم دې د خپل مزاج دی او کتر سو راوګره کړه اردو لیکون کې چکم دي نو هغه دبر پروا نه کوي هغه لکترا پښتو پښتانه چکم دي دا خبره به اگر چې اصل ته شهر ته د بغه بول نه لري خدا زوري پدې دي چې لکدار چې زمو پښتو چکم دي پښتو خو زمو سر شاعري نه کنا پښتو خو زمو یو 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 دستور دی یو کوډ اف لایف دی کنا نو مونږ او مونږ دغه کوډ اف لایف چې کوم دی مونږ نو وځو د اردو والے چې کوم دی هغه څه دا چې کوډ اف لایف نشته هغه الفوي او ور باندې شرمېږي نه چې الفوي کنه ور باندې شرمېږي نه دا اکثر ګورو دا د اردو لیکون کې یو بل پسې لګیا وی کنه نو هغه چې کوم دی ځکه چې دا هغه سره خو څه د سر مشتا څه سره وایې ته چې څه ثقافت نشته زموږ یو خپل ثقافت ته مونږ خبره کوو ډېر په دایره کې به کوو کنه د اخلاقو او د پښتنو د پرېواد په دایره کې وکړو کنه یعنې دایره نه موږ د نو ځکه چې زموږ په مخ کې صرف ادب نه لري زموږ په مخ کې پورا لکه پښتو روایت چې کنه نو هغه روایت چې کنه موږ دی هغه پر هر ځای کې خیال ساتو
بالکل
نو اصل صاحب چې کنه اصل صاحب لکه دا دی چې زموږ د خیال چې زموږ د فیض الوهاب صاحب خبرې اورم نو هغه اگر ور باندې دغه کړو چې اره یو کتاب دغه پیش کول کنه خلاصه خیر ماته دې اصل څه په ټول کتابونو معلوم دي او اصل کې مونږ بیا لګ دغه شو کنه لګ سوت شو چې مونږ دا وایو کنه چې یو بل کس ته هغه د یو شاعر پوره حالات بیان نه بیا مونږ وایو چې دا حالات دې بیان نه د کتابونو په کې ټول راشي نو مونږ ته ورایات شي کنه حالانکہ ماں ٹھن کتابوں یافتی گو ہر سیٹ سے ٹھن کتابوں پتہ دی ذکر رک رہم حوزن کتابوں دا سی وی چاغا دی ذکر ونک رو مثلا اصیل سے چکم دے رحمان بابا دیوان تشریح کرے ترجمہ ہی کری دا نو دا رحمان بابا چکم دے دیکھو ظاہر بان دے دا سے آسان ہوں کہ شاید کاری کنا او رحمان بابا کے دیر گران شے دیر گران شے گرے دی پکے زینے شغل چکن
دیر زیادتا
ما چکل آو زیچ رحمان بابا دیوان کل کل مطالعے کوم کرنا نو پکے دیر گران گران شغل راشین آسیب سے ما کل کل با سربان کولو و ما بردی چکولا دا تشویق ان چکن دے دا شہر مانا چکن دنو دا ہوتا تا سانس کار کاری کو آسان نرے دا دے گران کار کتاب بشاب شو ہے دیر غٹ کتاب دے چکن دے رحمان بابا ترجمہ کر مثلا رحمان بابا یہ شعر وچ ہس مزا پدا جہان کے پاتے نشوا ہس مزا پدا جہان کے پاتے نشوا دے یک سوری پو بو پوری کول دی دے یک سوری پو بو پوری کول دی دے دا یک سوری چھن دے دا دے روٹے یو خاص قسم دے چھ دا پدے بانی زمون چھ دا کم محققین دی کلندر سے مکامل سے دیور وان دیر باس کرے رہے چھ دا یک سوری چھ شعر ہے دیر خیر نو لکدا دے چ دغه سے خبر پر رحمان بابا کے دل جاتی دی اج سر منگل تمارے جی دے تب دے سوچ کے او دا چ کندے نو دا سے تفصاندو ان کی خبر کانی جی یخ سور ما تے دا یخ سور دا لے جی کندے دا دے ونی سور دا مطلب نہ دے یخ سور جی کندے دا دے روٹھے یو قسم دے چ پخوا پ چ کندے فگے روٹھے کل کو پخولے او وی کے مختلف قسم تو شین او جھول دا کاگا اس پیر کے وغیرہ وغیرہ او بیا اگر اٹھے چکندر اگر بہت تر دیر ورد پوری دا خرابی دا نو دا یک سوری دا یک سوری پا اوبو پوری کول دی یعنی دکھا یک سوری روٹے چکندر دا پا اوبو پوری کول دی یعنی مطلب دا چاہ سے گزارک کول دی بس وقت تیرے ہول دی نو اصیل سے چکندر دا دا لکا دا دا میدن دا زیاد تی لکا زمین دی ملگر ہوتا اشارے ہوتا داکتر سے بوہر سے ہوتا اشارہ ہوتا سیزر وہاں ہوتا ہوتا دا افسانہ چکم دے پشت افسانے کے سو سال دا یو کتاب دے ناول باندھی ناول ہی لکھے بیا پر ناول باندھی لکھل ہم کری دی اور بیا ڈرامہ ہی لکھ لی دا اور ڈرامے لکھل کری دی دا تاریخ طرف تا دی خبر ہو نکڑ ہو دے معارف ہم دے دا چل تاریخ لکھلے دے اور بیا چکم دے شاعر نے دری مجھ کو یہ چاپ تھی تکر صرف زبا چکم دے وہ سرون دے ملاقات زور آج وری خیر ہو بخی کاب چکم دے دا اصیر منگل چترہ پٹل کشمین شاعری پنجت مانے لالو ہو لکھ دے چلے صرف شاعر ہونے دے کہ سنگی چما چلے افسانے نگار ہوں دے ناول نگار ہوں دے مارخ ہوں دے اور تبصرے نگار ہوں دے تبصری ہوں دے رہی کتنی جی اور یہ لحاظ باندھے دے کالم نگار ہوں دے اخبار کی کل کل کالم ہوں چاپ کے دو دادا میدان میں دیر جاتی او دغه کوم ده نو ده لکدا ده چې لمرا دغه کوشش نه کوي دی په لکدا ده جوړ تللو ته کوشش نه کوي ځین شاعران دا سوي کنه چې هغه په شاعرۍ کې کوم ده نو کوشش کوي چې زه ده لکدا جوړي مسلې و چړم کنه نو اصل منګل چې کوم ده هغه دومره جوړي مسلې نه چړي خو بیا هم په شاعرۍ کې یو خپل ستوي ډېر روانه شاعري دا لکه مطلب دا چې بغه پکې نشته پېچېږي پکې نشته او بلدا چې د شاعرۍ چې کوم دې درې مجموعي چاپ شوې دي ګنګورسا او ممان او ایشما غالبا لومبې کتاب چې کوم دې نو ایشما دې ایشما چې کوم دې دا د سحر بعد ته وي دا د پښتو ټکې دې د سحر بعد ته وي بعد سبا چې ورته وي ګره او دا دې عام استعمالي پټل کې کوم دې دا ټکې دې عام استعمالي زموږ نور پښتانه چې کوم دې نو هغه ټکې راځي نوی باندې کې ښکاری خو د تر پښتانه چې کوم دی نو دا ټکې ډېر عام استعمالی او بل دا دی چې په اصیل منگل کې یو بل کمال دا دی چې زمونږ چې دا کوم لیکونکي دي دا کوم شاعران کاغه په افغانستان کې دي او کاغه په بلوچستان کې دي او زمونږ په دې صوبه کې دي نو داسې کوم شاعر ادیب به وي لیکونکی چې هغه به اصیل منگل نه پېژني پخوا به چې مونږ د چا پته پکار وا نمنګ برا د عبد الرحمن دل سوچ چې چو کنا نمنګ بیا غل ته پوس کول دی شاعر ادریس یاد یاغ نوم یاد یاغ پتا دل سوچ ته چې مونږ د کم شاعر نو واخص په کاغه په افغانستان او کده دې دې بو کده سویلی پورتو فرابو نو هغه به اک دمو وی چې دا فلانی دې کول شي او دا فلانی کلی دې او فلانی خار کول شي نو هغه کار چې کله آنن سبا زما خیال دی چې اصیل منگل څخه پاتې وي داسې شاعر لیکون کې بولې وي چې اسی منگل سر ته پته نه وي او بل دا چې ګوره د چا غنګ زه کو ته سلف میک سره وی کنه د سلف میک سره لکه دا نه چې مزدوري هم کړی دا او استادی هم کړی دا او بیا په پریس انفارمیشن کې کوم نه نو د رساله ایډیټر هم پاتې شوی دی استاد هم پاتې شوی دی نو دې د ټول مېبرونو راوته دی او په خپل سر مخ باندې چې کوم دی نو لارې ځان ته پیدا کړي دي او زمونږ اکثر لیکون کې چې ریپیر شي په کور باندې ټیم حاصل په کور کې ده نو د منګل کور په نوم باندې د پریس کاروبار شروع کړو او زمونږ چې څومره لیکون کې دي نو کوشش کوي خپل کتابونه منګل کور ته وړي کنه ادا هم لکه د شاعرانو سره د ورورولۍ پالل یو طریقه ده چې دا کتاب خو باسې څه تخمې سړی چاپ کوي کنه د دا چې کومه شاعري ده کنه نو کله کله پکې ډېر ښه ښه شاعرین راوځي دا یو غزل ده چې خپل چې نه شولو نیتونو کې څه چل شته خپل چې نه شولو نیتونو کې څه چل شته زړونه ګورو لکه زړونو کې څه چل شته
ډېر ښه
او دا دی چې پرنګین غزل پختو کړل ناوي پرنګین غزل پختو کړل ناوي د خیبر په خړ غرونو کې څه چل شته
ډېر ښه
او بیا دا دی چې شنه توپیان شکرې پرېږدي ښکلي ګوري شنه توپیان شکرې پرېږدي ښکلي ګوري د لنډۍ زنې خالونو کې څه چل شته
ډېر ښه
او ما ته ګل را یادوي او د ګل ورځې ما ته ګل را یادوي او د ګل ورځې دا زغو تیرې سرونو کې څه چل شته
ډېر
او چې درنې شملې ورته کیږي چې درنې شملې ورته کیږي په شلېدلو ګریوانونو کې څه چل شته
ډېر ښه
او کله چې درنې شملې ورته کیږي شلیدلو غریوانونو کې څه چل شته جفا هم ګوره یو فن دی او هنر دی جفا هم ګوره یو فن دی او هنر دی چل کوا یاره چلولو کې څه چل شته او بیا چې دی کله خپل تخلص استعمالوي که نه حاصل نو ډېر تکلصب ډېر په ښه طریقې استعمالوي ډېر په ښه طریقې استعمال سر د ده مکې کته دي دغه مکې چې کوم دي دا ما اکثر کته دي دا حاصل پکې ډېر په هنرمندۍ سره استعمالوي نو دا مقصد ده چې دا چې ستا غوندې خو سره یې اثیر کړو دا چې ستا غوندې خو سره یې اثیر کړو او د منګل په دې شعرونو کې څه چل شته نو یعنې مطلب دا چې د زنه د ادب یا د تعلیم دا چې کوم میدانونه دي نو یو میدان هم د زنه پاتې شوی نه دی دی په هر میدان
سولې بالکل
ډاکټر صاحب خو ډېر کوي ستاسو خبره ټیک ته خبرې په ډېرې خوند کوي او نورې خبرې پرې په کار وچې شوې خو زموږ سره همېشه ده وخت کمی وي زموږ د پروګرام وخت بالکل ختم دی ما لا زما پروډوسر په تور ته لږ اجازه درکړي په لوی الله سپارو وخت په درته غواړم
واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټوئیټر